سي يو ستوديو غرمنه خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پکتیکا ولایت ته ورغلی او په مرکز شرنه کې تر دې شېبې پورې د ولایت لپاره نوې ودانۍ پرانیستلې ده. نور راپورونه هم خبرو خو تر هر څه مخکې له اجمل ان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
دا افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي چارواکي ورغوښتي وو او د افغانستان د وروستیو امنیتي پیښو په تړاوي ورنه پوښتنه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا په مرکز شرنه کې جوړه شوې ودانۍ پرانستې ده او د پاکستان د یو اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوي د خوشکېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړجاړی وکړ. بشپړ خبرونه واوري. دا افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي چارواکي خپلې عمومي غونډې ته ورغوښتي. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنۍ چارو وزیر احمد وایس پرمک او د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په کندهار او هلمند ولایتونو کې د وروستیو پیښو په تړاو وپوښتل. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي غونډې ته په خبرو کې ویل چې امنیتي ګواښونه ډېر لوړ دي او دښمن هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې حملې وکړي، خو افغان ځواکونه یې په وړاندې ولاړ دي او له خپل وعده دفاع کوي. په وروستیو کې په هلمند کې د ولسی جرګې غړی او د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندید جبار قهرمان ووژل شو او همدارنګه د کندهار په ولایت کې د یو نفوذي کس په ډزو د دې هیواد د امنیتي ځواکمن قومندان جنرال رازق ووژل شو. ډېری پښتنې له چارواکو څخه په همدې تړاو او د همدې بریدونو په اړه وي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د ولسی جرګې غړو ته ویل چې د کندهار د برید په تړاو 22 کسان نیول شوي دي او په دې برخه کې د دوی څېړنې پای ته رسیدلې. نوموړي ویل چې د هغو کسانو د نیولو لپاره چې لاندې د نیول شوي هڅې روانې دي. نوموړي همدارنګه د هلمند د بریدونو په اړه وویل چې دا برید هم په اړه یې څېړنې تر ډېره مخکې تللې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا په مرکز خرنه کې یو د ولایت لپاره جوړه شوې ودانۍ پرانیسته. اشرف غنی نن سهار پکتیکا ته ولاړ او تمه ده چې د ملکي او پوځي چارواکو ترڅنګ د دې ولایت له یو شمېر مخورو سره وګوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شوو مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشپه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړو د وژل کېدو رپورټ هم پکې ورکړل شوی. د والي ویان د نرخ ولسوالۍ په یوه سیمه کې د مهماتو په کشف شوي ډیپو کې د ډېرو سپکو او درنو وسلو د ترلاسه کولو خبر ورکړی دی. تازه ازادي راډیو ناوري او اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. دا پاکستان یوې اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوي ښځې د خوشکېدو پر سر اعتراضونه لري له حکومت سره جوړ جاړی وکړ. د دې توافق له مخې حکومت منلی چې آسیه بیبي له هېواده بهر نه پرېږدي. تحریک لبیک کې پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز وویل د ګوند مشرانو موافقه وکړه چې اعتراضونه به پای ته ورسوي. دغه ګوند تر ډېره د پاکستان په ښارونو کې له درې ورځو راهیسې د مظاهرو مشري کوله. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ آسیه بیبي چې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه او له 2010 کال راهیسې په زندان کې ولا بنده خوشی کړه. تر دې وروسته اسلامي افراطي ډلو په پاکستان کې پراخ اعتراضونه پیل کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړې چې یمن خایي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې یې ساری نه وي لیدل شوی. انتونیو ګوتیرس په یمن کې له ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیرس پرون خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوښۍ هیڅ ځای نه دی پرېښی. ښاغلي ګوتیرس له هغه ایتلاف څخه چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي همداراز له حوثي هغیانو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په هغو مذاکرو کې چې روانه اشکیږي پر خندونو لاس پرې شي او خپل اختلافات حل کړي. په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه وخت پایل شو چې حوثي اغیانو هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نسکور کړ. د روسیې او کیوبا ولسمشرانو په خپلو کې د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکو د غښتلتیا ژمنه وکړه. دوی هغه څه چې د خپلواکو هیوادونو په محلي چارو کې لاسوهنه بللې غندلې ده. په مسکو کې تر خبرو وروسته پرون په ګډه اعلامیه کې د کیوبا ولسمشر میګیول دیاز کانل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د مسکو او د لاتین امریکا د هیوادونو ترمنځ نږدې امتزاج غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې او کیوبا کړکیچ اوج ته رسېدلی. امریکایي چارواکو پر هوانا له بشري حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه کړي. مسکو او واشنګټن هم د ګڼو مسایلو پر سر په خپلو کې اختلاف لري. امریکي او روسیه تورنه کړي چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. واشنګټن په اوکراین کې د مسکو د تهاجمي اقداماتو او د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ له کبله ملامتي. دا و خبرونه.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. خبرونه په راپورونو کې اوري چې ولسمشر پکتیکا ولایت ته ورغلی دی. بل راپور کې اوري چې ولسي جرګې امنیتي مسؤلان د وروستیو پیښو په تړه ورغوښتي وو. په کندهار کې د اوبو کموالی د انارو حاصلات زیانمن کړي.
ځینې انار خپل هغه کم کیفیت چې وو هغه یې د لاس ور کړی دي، یا وچاودل، یا مثلا تږي وو، نه بدرنګ وو، ژړ وو، دغسې بېکاره انار رال.
په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپ راسپونه ته هم کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا ولایت ته ورغلی دی. دغه ولایت د افغانستان په سطحه له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د بیا رغونې کارونه پکې کم دي او پرمختګونه پکښې لږ لیدل کیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان ولسمشر تر دې شېبې پورې په مرکز شرنه کې د ولایت لپاره نوې جوړه سوې ودانۍ پرانستلې ده. ولسمشر غنی به وروسته د ملکي او پوځي چارواکو تر څنګ د دې ولایت له مخورو سره هم وګوري. اصیل ځاځی راسره په مستقیم تماس کې دی. له سیمې ځاځی صاحب، ولسمشر تر دې شېبې څرګندونې کړي یا په کتون کې له کومو کسانو سره کتلي؟
مننه. تر اوسه چې کوم معلومات دي، ولسمشر د پکتیکا د رسیدونه وروسته په فرعي ډول د بیلابیل اشارو سره د لیدنو لړۍ پیل کړې ده، چې په ترڅ کې تر اوسه پورې لومړی د نظامي چارواکو سره دوی ناسته ترسره کړې ده. د پکتیکا امنیتي وضعیت څېړلې ده، او په زمین کې د ولایتي شورا د قومي مشرانو سره، همداسې د پوهنې د برخې د مسؤلینو سره او ځوانانو سره لیدنې ترسره کړې دي، او په ځانګړې توګه د دوی وړاندیزونه او د دوی غوښتنې اورېدلې دي. او داسې پلان کې لري چې د غرمې نه وروسته به دوی په یوه لویه غونډه کې د خلکو سره لیدنه ترسره کوي. په هغه لیدنه کې به د خلکو نه هم اوري په مجموعي ډول، او دوی هم چې د ځان سره په سوالو ته کوم زیری لري هغه به هم ورسره شریکوي.
تر دې شېبې پورې ځاځی صاحب، د ولسمشر د پکتیکا په تړاو څه ژمنه کړې ده؟ د بیا رغونې په برخه کې یا د پوهنې د ښه کېدو په برخه کې یا په نورو مسایلو کې؟
نو تر اوسه پورې چې د ځانګړې توګه لیدل کېږي، په کړې دي په دې کې اته خاص چې زیر ورته وایي چې درلودلې وي، نه دي ویلي، خو دې ویلي چې دوی به په دغه عمومي غونډه کې چې ټول پکتیکاوالو سره تقریبا په یوه لویه غونډه کې دی، ګډون کوي. په دې کې به هغه څه چې دی د پکتیکاوالو لپاره لري هغه به ورسره شریکوي.
ډېره مننه. په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم دا موضوع تعقیبوو چې ولسمشر د پکتیکا له اوسېدونکو سره او د دې ولایت له وګړو سره څه ژمنې کوي او په کومه برخه کې د بیا رغونې یا هم د پرمختګونو ژمنې کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو هیات په مشرۍ پکتیکا ولایت ته ورغلی. تر دې شېبې پورې په مرکز شرنه کې د ولایت لپاره نوې جوړه سوې ودانۍ پرانستلې ده. ولسمشر به وروسته د خلکو یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړي، او ټاکل شوې ده چې په دې وینا کې به له پکتیکا سره په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي مسؤلان خپلې غونډې ته ورغوښتې دي. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په کندهار او هلمند کې د وروستیو پیښو په تړاو استجواب کړي دي. اجمل تورمن دا مسله تعقیب کړي او په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات درکوي. تورمن صاحب، مهرباني.
بله سالی سب تاسی او ده ازادی راژیو آوریدون که تا ده سلام پا ورانده که اولو سره لکچنگ چه تاسی ویل ولسی جرگی نن ده امنیتی ارگانون و مسئولین استیما کری ول استیمای غنده تای دو را بللی ول تکل شو چه ده امنیتی مسئولین ده تیر دوشم بی پورست ده ولسی جرگی غنده تازر شی خو ده تیر دوشم بی پورست دوی ازر نشول نن ازر شول ده افغانستان ده بیلا بیل ولیتونو ده امنیت پارا پا زنگری جوال ده کندها او هلمند ورسته پیخو پاره دوی د وکیلانو پختنی جواب کړي خغله سالی دوی د افغانستان د ملي امنیت رئیس د کندهار د پیخ پاره په ځنګړي ډول ویل چې 22 کسان دغه پیخ په تړاو باندې نیول شوی دی او دوی چیرنې په 15 برخو کې او په 15 پړاوونو کې بشپړې شوې دي خبرې چې په دې برخه کې د خغله ستانګزي غاک په خپل هوا ورو
در مسئله تحقیق 22 نفر تابعه زیر تحقیق قرار دارن و ما انکشاف بسیار خوبی را در تحقیقات خود داریم که سلسله ای از او را به جای اصلی از او نزدیک ساختیم. افراد تشخیص شدن این نفر کی بودن، حتی اعضای خانوادهشان، کسی که این را تربیت کردن، در کجای را بردن، کل جریان از این حادثه تکمیل شده. چیزی که مانده ما این است که باید اقدامات بعدی ما هستن، اقدامات بعدی افراد و اشخاص تشخیص است و باید برای دستگیری و برای بدست آوردن از او اقدام بکنیم.
دغشان د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمکم ویل چې د پیخ پاړه څېړنې روانې دي. د ویل چې د هلمند د پیخ پاړه هم څېړنې روانې دي، کوم چې د ولسی جرګې کاندید عبدالجبار قهرمان پکې ووژل شو. ښاغلی برمک ویل چې د پیخی یا دا وجنی دا نفوزی کسانو خواشوی دی. دا غشان دا دفاع وزارت وزیر تاریخ شاه بهرامی هم غنده تا پخپلو خبرو که اویل چه دا دخمن تهدیدات دیر لوار دی. خو خاغلی بهرامی جمعنه وکرد چه افغان امنیتی یا دفاعی زواکونه با پخپلو وقت سره دا غا حملی چرده خواهی که دا با شندهی او پریبنگ ندی چه دا هواد دخمنان لاس د مهمو ځایونو ته ورسیږي او بیا هم ورته پیخې رامنځته شي. بله سالی صاحب،
ډېره مننه له اجمل تورمن څخه مو وردل چې د افغانستان ولسي جرګې نن امنیتي مسؤولان خپلې غونډې ته ورغوښتې وه. ولسي جرګې د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو له دې جملې کندهار او هلمند کې د وروستیو پیښو په تړاو استجواب کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه ترې به بجې دوام کوي. د دې خبرونې په جریان کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرو چې د نشي موادو د کار، استعمال او قاچاق د زیانونو په اړه پکې خبرې سوي دي. فیروزه عزیزی د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تیر یا نړیوال سوداګری سازمان په وسیله ترانزیتي چارې پیل شوې. د افغانستان د سوداګری خونې مرستیال توفیق داوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په نننی امتحاني محموله کې د افغاني توکو ترڅنګ ایراني مالوش هم شامل دي چې پاکستان ته انتقالیږي او موټرې به نن د هغه هیواد په لور حرکت وکړي. خغل داوري دا اقدام ډیر ارزښتمن وګڼه او ویل چې د دې سیستم ګټې داري چې مالونه په کم وخت کې او په ارزان قیمت انتقالیدای شي. افغانستان دوه کاله مخکې د دغه نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړ. د کرنې او بلاګونې وزارت وایي روانه اونۍ به د افغانستان لوري چین ته په کلنی ډول در وزارتانه تور جلغوزي واستوي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې به جلغوزي په قاچاقي ډول نورو هیوادونو ته انتقالیدل چې 450 میلیونه ډالر عاید وو، خو له دې وروسته به دا جلغوزي له قانوني لارې انتقالیږي چې 1 میلیارد ډالر ګټه وکړي. افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو ښه او کیفیت لرونکي جلغوزي تولیدوي چې نړیوال بازار هم لري، او دا هم نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بای یو بوری اوړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوری بوره په 1260 افغانۍ، یو درینی منای بوری وریجې 2040 افغانۍ، او شپاړس لیټر غوړي 1040 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې نن افغاني د بهنیو اثارو پر وړاندې دا شان بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 اویا افغانۍ لس پوله، یو یورو 15 اتیا افغانۍ اویا پوله، یو پاوند 15 نوي افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوي پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ اویا پوله او زر پاکستانی کلدارې 1515 اویا افغانۍ.
توبو کموالی د کندهار د انارو سژنی حاصلات زیانمن کړي. بغلورون کې وایي ک څام د کندهار د انارو حاصلات د تیر کال په نسبت زیات دي، خو د اوبو کمښت کیفیت زیانمن کړي. صادق رښتنی نور حال راکوي.
د کندهار انار چې په نړیواله کچه خاص شهرت لري، سږکال یې بغلورون کې د کوم اوبو له امله حاصلاتو ته اندېښمن دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي د انارو دوه تنه بغلورون کې اجامین الله او اجی عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل چې د انارو سرجنی حاصلات زیات خو د اوبو د کمښت له امله زیاته برخه اغېزمن سوي دي. دوی د اوبو د کمښت په برخه کې پر دولت نیوکه کوي او وایي چې د باران د اوبو د راګرځولو لپاره کار نه دی کړی.
انار سر کیفیت سږ کال ډېر ښه و، ډېر ښه حاصل سوی دي، ډېر ښه انار سوی دي، خو بدبختانه چې د اوبو د نشتوالي څخه ځینې انار خپل هغه کم کیفیت چې و هغه یې د لاسه ورکړی دي، یا وچاودله، یا مثلا تږې و، نه بدرنګ و، ژړ و، دغسې بېکاره انار راغله.
کال سره سره ډېر ښه مرض مرض نه درلود، یو د اوبو کمی و. حتی دا ارغنداب چې دی د هغو اوبو سره محتاج، یعنې د باران د اوبو سره، په دې اوبو چې په ماشین اوبه و دا کوم دغه نه ورسره لري، مفاد نه ورسره لري.
باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د باراني اوبو د ساتنې لپاره دي د کندهار د دهلې بند د پراخولو تر څنګ په کندهار کې نور بندونه هم جوړ سي. په کندهار کې د ارغنداب د دریایي حوزې رئیس وحید الله کامرانی د باغ لرونکو د یادې ستونزې په جواب کې وایي چې د دهلې بند پراخول لپاره د پیسو بندوبست کړي او ډیر ژر به کار پیل سي. د دې خبره پر دې پروژه به د اسیاي بانک لخوا 420 میلیون ډالر مصرف سي.
چې دا څلور عمده بخشونه لري چې د لاسته خطر 12 متره د بند احتمالي ورولای دی، د څلور وشت مګاټه د برق تولید دی، همدارنګه د پیاوړي د کانالونو بهتره غوونه ده او د کندهار ښار ته د چلو د رسیدګي ده. تر اوسه د کارونو پرمختګ کې کوو وایو چې هغه ابتدایي سروېګانې هم د زراعت په بخش کې، هم د مارکیټینګ په بخش کې، هم د کانالونو د تخریباتو په بخش کې ترسره شوي دي.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنابیا د باغلرونکو د اقتصاد جوړونې په برخه کې د هوایي دهلیزونو د فعالیتونو د چټکتیا او د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي.
چې موږ یو هوایي لار منظم ډول نه لرو او ځینې وخت که دغه لاره د پاکستان بند سي، موږ بل داسې متبادله لار نه لرو چې ژر د خپل میوې تر هغه ځایه واستو. او په زمن کې دلته موږ د ساتلو داسې یو سټنډرد ځایونه نور ته لرو چې وکولای سو هغه میوه که صادر نه سوله موږ وساتلی سو او تر وخته پورې هغه ته هغه معیاري تودوخه یا رطوبت ورکړی سو.
که څه هم افغان دولت د وچې او تازه میوې د حاصلاتو د بازار موندنې په موخه د سیمې له هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي، خو لا هم باغ لرونکي او کروندګر د خپلو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار له نشت څخه شکایت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سیمې په موضوعاتو کې تاوده موضوع دا ده چې په پاکستان کې وروستي لاریونونه ترې وې موافقې وروسته پای ته ورسېدل. راپورونه وایي دا اقدام وروسته له هغې څه وایي چې د پاکستان حکومت او د دغه هېواد د یوه مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله ترمنځ هوکړه سوې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، لومړی که دا راته ووایست چې دا هوکړه څه وه چې له کبله یې دغه پیل سوي لاریونونه تقریبا پای ته رسېدلي دي؟
بله مننه سالی صاحب. په پاکستاني رسنیو کې د تحریک لبیک او حکومت ترمنځ د لاسلیک سوي هوکړې انځورونه خپره سوي دي. ویل کېږي په دې هوکړه کې راغلي چې آسیا بیبي په ممنوع الخروج لیست کې بیرته شاملېږي څو له هېواده بهر ولاړ نه سي. پیر اعجاز قادری د تحریک لبیک پاکستان ویان دی، هغه نن ویلي چې ګوند یې تر دې هوکړې وروسته خپلو زرګونو پلویانو ته چې د پاکستان په لویو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو وویل چې نور لاریونونه ختم کړي. دغو لاریونونو له درې ورځو راهیسې په ټول هېواد کې لوی لارې تړلې وې او لوی خنډونه یې رامنځته کړي وو. د یادونې ده چې د دې اعتراضونو د پایل دلیل په اړه وایم چې د پاکستان سترې محکمې تېره اونۍ د آسیا بیبي په نوم هغه عیسوۍ ښځه له بنده آزاده کړه چې په 2018 میلادي کال کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور د هغه وخت حکومت نیولی وه. پر دې تورو چې د یوې مسلمانې مېرمنې له پیالې څخه اوبه څښلې وې، بیا وروسته نورو ښځو اعتراضونه وکړل او د دې سبب سو چې آسیا بیبي ونیول سي او د مقدساتو ته د سپکاوي تور ورباندې ولګېږي. د سترې محکمې تر دغې پرېکړې وروسته د پاکستان په ټولو لویو او کوچنیو ښارونو کې د تحریک لبیک رسول الله ګوند له خوا قهرجن مظاهرې او لاریونونه پیل شو.
د آسیا بیبي چې تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه ده، د ممنوع الخروج د هوکړې نور جزئیات څه دي چې تر کله به له پاکستان څخه نسی وتلی؟
بله، د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نور الحق قادری نن ویلي چې آسیا بیبي به تر هغه له پاکستان د وتلو منع وي چې ستره محکمه په دې اړه وروستۍ پریکړه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د سترې محکمې تر مخکنۍ پریکړې وروسته ولسته په یوه ټلویزیوني وینا کې د دغې پریکړې دفاع کړې وه او دا یې د قانون مطابق ګڼلې وه او پر لاریونوالو غږ کړی و چې ریاست یې وروستي ګام پورته کولو او تشدد ته نه هڅوي. دا باید ووایم چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي د قانون لمخې هغوی ته د اعدام سزا ورکول کیږي چې دینی مقدساتو ته سپکاوي کړی وي، خو تر اوسه په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي سزا چې اعدام ده نه ده عملي شوی او هغه کسان لکه آسیا بیبي چې له دې ډول تور څخه آزادېږي باید له هېواده ووځي او ځان خوندي کړي.
روغتیا وزارت وایي د راتلونکي دوشنبه پر ورځ د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې د ګزڼ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیلوي. فرشته مرسل راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پام کې ده چې د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې 15.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا د پولیو د لمنځه د ملي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته ویل چې دا فری کمپاین په 13 ولایتو کې پلی کیږي.
د نومبر په 5 تاریخ باندې، یعنی په راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې، د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسین کمپاین پلیسي شروع شي او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلی کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت زیاته یو تخریږي. د ولسوالۍ او پښمیر باندې تاسو ویلای شئ چې یو څه اتیا ولسوالۍ تر پوښښ لاندې نیسي.
د امریکا وزارت د معلوماتو له مخې پروان کال کې لدرې سرتاسري کمپاینونو سربېره شپږ فرعي کمپاینونه هم په نظر کې دي چې دا یې پنځم کمپاین دی. له دې ټولو هڅو سره سره بیا هم سږکال د افغانستان په جنوب، جنوب ختیځ او ختیځ کې د پولیو 99 پیښې رامنځته شوې دي. دا چې له دې ټولو هڅو سره سره ولې په افغانستان کې د پولیو پیښې ډېرې شوې دي، د یونیسف او یا هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د امانتو صندوق د عامه اړیکو او پوهاوي د څانګې مسؤل سید کمال شاه ورته داسې ځواب ورکوي.
د دې عمده علتونه په ځینو ساحو کې د امنیت نشتوالی دی چې هلته د کمپاین تطبیق ډېر اسانه کار نه دی او که موږ تطبیقوو هم هلته د کمپاین کیفیت په ډېر ښه ډول نه وي. د دې تر څنګ په ټولنه کې هم ځینې ستونزې شته. د ځینې خلک خپل ماشومان واکسینوي، ځینو خلکو ته د پولیو په وړاندې خپلو ماشومانو واکسینول اولیت نه ښکاري. نو کله چې ماشومان له واکسین نه پاتېږي طبعا هلته به د پولیو پیښې وي.
د امیر روغتیا وزارت او یونیسف د ادارې مسؤلین په دې باور دي تر هغه چې خلک همکاري ونه کړي په افغانستان کې د پولیو میکروب د له منځه وړلو لپاره د دوی هلې ځلې کومه نتیجه نشي ورکولی. د دوی په وینا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې شته داسې خلک چې نه غواړي ماشومان د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي او دا ځکه چې ځینو کسانو داسې ذهنیت رامنځته کړی دی چې ګواکې د پولیو په واکسین کې حرام مواد موجود دي. خو دیني عالم احسان الحق حنفي وایي چې د پولیو په واکسین کې هیڅ ډول حرام مواد نشته.
ما چې څومره په دې حق باندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. تر څو چې په خپل د یو شی په تمام معنا باندې معلوماتونه لري، په هغه باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې د پولیو ضد واکسین ته تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا دیسه شی. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هوا هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي. په انډونیزیا کې تشکیلېږي او غیب اسلامي مملکت دی. اوس په ایران کې جوړېږي، په هندستان کې جوړېږي، په هندستان کې چسو کې جوړوي، هغه کوم شرکت چې د دې کار کوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دي د لیسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهېږي او هم په طبابت باندې پوهېږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
د روغتیا د برخې کارپوهان وایي چې له دې ټولو ستونزو سربیره له پاکستان سره چې د پولیو میکروب پکې موجود دی، د افغانستان پولې اخلاص او هیڅ راز روغتیایي کنټرول پکې نه کیږي، چې دی خپله په افغانستان کې دننه د پولیو د میکروب د خپرېدو زمینه برابره کړې ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 3 بجې دوام کوي. اوس به له اجمل تورمن څخه واورو چې نن په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼې په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو او اړوند موضوعاتو ته تم شوې دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې د لومړي مخ د سر په مطلب کې لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش به ډیر ژر اعلان شي. په مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتي مرستیالې وسیمې بادغیسی په حواله راغلي. کمیسیون په پام کې لري چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د حمل د میاشتې په 1 نیټه ترسره کړي. په مطلب کې همرا غلی چې غلی بادغیسی ویلی کمیسیون په ډیړه چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرۍ له انتخابات سره یو ځای ترسره شي کنه کار کوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننۍ غنی په سر مخاله کې لیکلي چې غنی کوم کارونه پیل کړی چې د بشپړولو لپاره بیا ځان کاندیدوي. په سر مخاله کې وړاندې راغلی چې د جمعې په ورځ ارګ اعلان وکړ چې ولسمشر غنی د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کاندید دی. ورځپاڼې د ولسمشر د یو سلاکار فضل محمود فضلی په حواله لیکلي چې ولسمشر غنی د خپلو نیمګړو کارونو د بشپړولو لپاره یو ار بیا ځان کاندیدوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ولسمشر غنی مرستیالان شخص شوی خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. سرمقاله لیکونکي ادعا کړي چې د غنی له خوا د اکثرو پرانستل شویو پروژو بنسټ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال ایښودل شوی او چارې هم تر ډیره هماغه وخت پیل شوی وي. هیوا دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د ولسمشر غنی د کاندیداتورۍ خبره په داسې حال کې کیږي چې د نوموړي یو شمېر سیاسي مخالفان هم هڅه کوي چې پر یو کاندید سره سلاشی. په مطلب کې وړاندې راغلی چې د شمال پخوانی تلواله چې اوس د افغانستان د ستر ملي ائتلاف په نوم تلواله رامنځته کړی ده، له یوې مودې راهیسې سلام مشورې کوي چې ولسمشرۍ ته پر کاندید موافقه وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي چې پخوانی جهادي مشر اسماعیل خان یو ځل بیا له ولسمشریزو انتخاباتو مخکې د موقت ادارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې اسماعیل خان ویلي د سولې د خبرو د بریالي کېدو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د شفافیت رامنځته کېدو او له دولتي امکاناتو نه د حکومت د اوسنیو مسؤلانو د نه استفادې لپاره خطر ټولو خلاره تر انتخاباتو مخکې د موقت حکومت رامنځته کول دي.
د زهرو کاروان 19 پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاو درامان له فکتیکا نه خبرې کوم. موږ سره د مایبینو د ترکیې ډېر سخت چلند کې دي. موږ پیسې 2006 نوي کال تر 2009 نوي کال پورې موږ ته نه دي راکړل شوي. موږ ته سپکې سپېرې ویل کېږي. موږ دا څه وکړو د هغو سره؟ په لوټیو چارواکي او غټ غټ چارواکي د دوی غمه ولې نه خوري؟ دا رشوتونه ولې نه بندوي؟ له موږ نه غلاوي کوي، له موږ سره ظلم زیاتی کوي. موږ له لوټیو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی به ته خپله سزا په خپل وخت سره ورکړی شي. موږ هېڅ له وسه نه کېږي. موږ ته خپل تنخواه کاري راکمه کېږي. موږ 50% دی، 50% موږ ته راکمه یا 50% پرېږدي. د دوی غمه دې وخوړل شي. د لوټیو چارواکو څخه او د شمشر اشرفغني څخه چې موږ د پکتیکا له والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ د دوی مخ نوای نور وخت نن سن د خدای په امان. السلام علیکم.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نور محمد نوری د هلمند ولایت د باباجی د سیمه سیمه تاسو ته پیغام رسید. ما پیغام دغه دی د هلمند ولایت لوړپوړو چارواکو ته څنګه چې د چانجیر او شملانی او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ. هلته امنیت راځي. موږ غواړو چې لوی مانده او کوپک او باباجی په سیمه کې هم حکومت عملیات وکړي او دوکان پوسټي واچي. موږ طالبان ته ډېر پازار زموږ ته وشه غواړي. موږ هره ورځ کوي وایي موږ ته خوښ کوي. موږ د حکومت غواړو چې ډېر ژر سم عملیات وکړي د باباجی په سیمه کې او باباجی.
بله سلام علیکم. زه د نظمنامه او ساتنمنې ما د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماشونه نه دي حواله شوي او خواهش مې د لوړ پورو چارواکو دغه دی چې دا زموږ ماشونه حواله کړي. مونږ خو مشکلات ډېر لرو، په سختو ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش هم درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. دغه شپه په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې